نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو څیز را ایستل دي، یا د شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو، او که چېرته اسلامي هیوادونه وي، د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي، او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب رازو محدودیتونو باندې به وغږېږو کې چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې ده محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپادات، همدا مذاهب ټاکي، چې د غوڅخه انسان نش کولای چې سر ووي، انسان د غوڅخه پښه وړوي. ځکه په کوم سیمه کې، کوم هیواد کې چې کوم خلک اوسېږي، هغه د هماغو قوانینو، اروپاداتو او د هماغو خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي، نو هغه ټول خلک بد پرې وایي. حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کېږي، چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کېږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نشي کولای چې دوی د هر څه ترسره کړي زړه یې وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورئ، که چیرته موږ د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته، د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلې وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي. خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده، چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي، هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري، چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي، دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پر ځای شوې ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل تر رایه وکاروي. په دې کې اختیار لري چې تر رایه ورکوي، پټه رایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل تر رایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون، د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه، او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري. خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوو برخو ته ویشي، چې یو حقوقي تصرف ته او بل کې حادثه ده. او د حقوقي تصرف ته خپله لسې وایي چې د انسان په د ارادې سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ده. يعني د انسان په ارادي سره یو کار تر سره شوی وي، هغه د خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. چې دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې چې حقوقي تصرف دی یادونه شوې ده.
کور ودان ارزو اسلام ته البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوي دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورت یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید دي چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب د حق برخه کې فرمایي چې دوی یعنی انسان چې ده انتخاب لري، انتخابولی شي، نو دا خلک چې دی دوی خپله انتخاب کړي دي، امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې، چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کوم اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان، که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه ښه به وي.
زما پیغام دوستانو ته دا ده چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق واوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. دا ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي، او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ مه، پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خبرونه کې راسره وی. کور ودان درنو دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په الله سپارم. الله مو مل شي.
کلو مسافر ما ویم با صف